السلام علیکم دوستانو د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې د طالبان یو پخوانی چارواکی ملا آغا جان معتصم په دوبۍ کې لا درکه شوی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د یو شمېر صندوقونو د رایو له سره شمېرل پیل شوي تر څو تقلبي رایې ترې بېلې کړي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اوکراین د حکومت لخوا هغه نیټه چې روسي پلو یاغیانو ته د وسلو د سپارلو لپاره ورکړې وه د یاغیانو لخوا د تسلیمېدو د کومې نښې پرته پوره شوه. او د سوریې ولسمشر بشار اسد ویلي چې د سوریې درې کلنه کورنۍ جګړه چې څه باندې یو نیم زر یو سلو پنځوس زر کسان پکې وژل شوي د حکومت په ګټه تمامېږي. خو په سر کې له جمیله ظریف څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
سر کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې آغا جان معتصم په متحده عربی اماراتو کې لا درکه شوی. د کندهار ولایت مسولین وایي وسلوالو د ملي پیوستون د پروګرام له هغو 50 تنو کارکونکو څخه چې تښتولي وو دوه تنه وژلي او درې بیرته خوشي کړي. او د افغانستان د ملي امنیت شورا له ائتلافي ځواکونو غواړي چې د خپل وړو شاوخوا د ماینو نو چاودیدونکو توکو د لمنځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي. پوره خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې د طالبانو یو پخوانی چارواکی آغا جان معتصم په متحده عربی اماراتو کې لا درکه شوی دی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې افغان حکومت د آغا جان د سرنوشت معلومولو لپاره څو ځله د عربی متحده اماراتو له چارواکو سره ټلیفوني تماس نیولی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په دې هڅه کې دی چې د عربي متحده اماراتو د حکومت د لوړپوړو چارواکو سره په رابطه کې د دې د برخلیک د معلومېدو لپاره ګامونه پورته شي.
هغه وویل چې تر دې مهاله د آغا جان معتصم د سرنوشت په اړه دوی سره معلومات نشته. آغا جان معتصم په داسې حال کې له درکه کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لالې شورا سره د سولې په اړه مذاکرات پیل کړي وو. د کندهار ولایت مسولین وایي وسلوالو د ملي پیوستون د پروګرام له هغو 50 کارکونکو څخه چې تښتولي وو دوه تنه وژلي او درې بیرته خوشي کړي. ویل کېږي دغه کسان د تیرې چهارشنبه په ورځ د کندهار له تختپل ولسوالۍ نه د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوي وو. د کندهار مطبوعاتي دفتر نن وویل چې دغو کسانو په سیمه کې د ملي پیوستون پرمختیایي پروګرامونه پر مخ وړل. دوی وایي چې دغه کسان وسلوالو طالبانو تښتولي وو خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د افغانستان د ملي امنیت شورا له ائتلافي ځواکونو غواړي چې د خپل وړو شاوخوا د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو د لمنځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي. په دې موضوع تیر ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې خبرې وشوې او د ملي امنیت سلاکار ته دنده وسپارل شوه چې د افغان حکومت اندېښنه له ایساف سره شریک کړي. ځینو بهرنیو ورځپاڼو ویلي کله چې د ایساف ځواکونه له افغانستانه ووزي نو په دې هیواد کې به د اډو شاوخوا ځایونو کې په 1200 کیلومتر ځمکه کې ناچاودیدونکو توکي او ماینونه ورنه پاتې شي. ایساف تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اوتر دی محل افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر نووري.
د اوکراین د حکومت هغه نیټه چې روسي پلاوی یاغیانو ته د وسلو د سپارلو لپاره ورکړې وه د یاغیانو لخوا د تسلیمېدو د کومې نښې پرته پوره سوه. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف یاغیانو ته خبرداری ورکړی و چې تر نن سهاره پورې د دغه هیواد په ختیځ کې له دولتي ودانۍ ووځي که نه نو په وړاندې به یې پراخ عملیات پیل سي. حکومت دا هم ویلي چې که یاغیان له دغه امره اطاعت ونه کړي نو احتمال لري چې د دغو جلا غوښتونکو په وړاندې له پوځ څخه کار واخیستل سي. د رویترز یوه خبریال ویلي چې لا تر اوسه هم د اوکراین په سلوویانسک شار کې د پولیسو پر هغه مرکز چې د روسي پلاوی یاغیانو لخوا نیول سوی د روسیې بیرغ ځوړندې. په لوهانسک شار کې یو روسي پلاوی فعال انټرفاکس خبري ایجنسی ته ویلي چې جلا غوښتونکي لا اوس هم هر څه په خپل کنټرول کې لري. ولخو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین په ختیځ کې د راپورته سوي شخړو په تړاو یو بیړنۍ غونډه جوړه کړې. د غونډه د روسیې لخوا غوښتل سوې وه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر دغه شورا ته ویلي چې د اوکراین حکومت باید په هغه هیواد کې د روسیې پلاوه فعالینو پر ضد پوځونه کاروي، بلکې ژر تر ژره د ستونزه د خبرو له لارې حل سي. خو د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا متحده ایالات د امریکا متحده ایالاتو سفیر سامانتا پاور ویلی چې په اوکراین کې بې ثباتی په بشپړه توګه د یو شخص لخوا رامنځته شوی او هغه هم د پوینا په روسیه کې طرح شوی ده. د سوریه ولسمشر بشار الاسد ویلي چې د سوریه درې کلنه کورنۍ جګړه چې څه باندې 150,000 کسان پکښې وژل سوه د حکومت په ګټه ورګرځي. د سانا دولتي خبري اژانس پرون د شغل اسد له قوله ویلي چې دا جګړې یوې ګرځېدونکې نقطې ته رسېدلې دي. د سوریه پوځ په وروستیو میاشتو کې یو څه پرمختګونه کړي چې له مخې د لبنان سرحد ته نږدې او د هومس په مرکزي ښار کې د مخالفینو څخه ځینې مرکزونه نیولي دي. په 2011 کال کې د ولسمشر اسد پر وړاندې د اعتراضونو تر راپورته کېدو وروسته دمشق د دغو شخړو مسؤلیت پر هغو د دوی په وینا یاغیانو اچوي چې وایي بهرني هیوادونه یې ملاتړ کوي. د نایجیریا په پلازمینه ابوجا کې د بس په یوه تمځای کې 14 سوي چې د لومړنیو راپورونو له مخې مرګ ژوبله هم لري، خو دقیقه شمېره یې تر اوسه معلومه نه ده. د پېښې نن سهار داسې مال سوي چې سلګونه کسان د کار په لور روان وه. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. تر ډېره شک پر اسلام پالې ډلې بوکو حرام کېږي چې د نایجیریا په شمال او مرکزي سیمو کې په ورته پېښو تورانه ده. د بوکو حرام ډلې په 2011 کال کې د هغو دوو موټر بم چاودنو مسؤلیت منلی و چې په ابوجا کې د ملګرو ملتونو د دفتر ودانۍ ته ننوتې وه او څه باندې شلتنه پکښې ووژل سوه. او د مقدونیه د ولسمشرۍ پرونی انتخابات په پراخه سطحه د البانیایي نژاد وګړو لخوا بایکارسول. البانیایان چې د مقدونیه د نفوس 25% جوړوي د دغه هیواد په لویدیځ او شمالي برخو کې په انتخاباتو کې له ګډون څخه ډډه وکړه. دوی په دغو سیمو کې اکثریت میشت دي. د البانیایي نژادو دیموکراتیک ګوند چې د حکومت یو نوی شریک دی سپارښتنه کړې چې د دوی وګړو وروسته له هغه انتخابات بایکاټ کړل چې واکمن محافظه کاره ګوند د یو ګډ کاندید په اړه د دوی غوښتنه رد کړه. ولسمشر جورج ایوانوف د یوې بلې 5 کلنې دورې د واکمنۍ په هڅه کې دی. د هغه مخالف ستیوو پینډاروفسکي ملاتړ عمده مخالفین سوسیال دیموکراتان کوي. نظر پوښتنه شوه چې دغه دواړه سیالان به شاید د اپریل په 8 د انتخاباتو دوهم دور ته لاړ شي. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د طالبانو یو پخوانی چارواکی ملا آغا جان معتصم په دوبۍ کې لا درک شوی دی. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د یو شمیر صندوقونو د رایو له سر شمیرل پیل شوي تر څو تقلبي رایې ترې بیل کړي.
دینه محلونه کې ته تنظیمي هغه دوباره رشمیرنه پیل شوې ده. همدارنګ د تفتیش مورید پیل شوی ده په ځینې ولایتو کې.
دا پکتیا اکثر اوسیدونکو په قضایي او عدلي اورګانونو کې له فساد سر ټکوي.
تاسو چې په محاکمو کې سنوالي کیسلات را نشي زوته زما تاکید باندې دغه مشکل دی خلکو نه حل کیږي.
دا نورو ریپورتونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین او لویدس ترمنس د غراس د روسیې په شمول تاوتریخواله او بحران اوج ته رسیدلی دی. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د ځوانانو ونیس پروګرام ځوان فکر اوري. دوستانو ازادي راډیو په اف ام سل 0.15 صفه د کابل او افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې د طالبانو یو پخوانی چارواکی ملا آغا جان معتصم په دوبۍ کې لا درکه شوی دی. ښاغلی معتصم په داسې حال کې نیول شوی چې په وروستیو کې د افغانستان د سولې له عالي شورا سره د سولې په اړه خبرې پیل کړې وې. د دې وزارت وین احمد شکیب مستغنین په کابل کې خبریالانو ته ویل چې دوی د متحده عربي اماراتو چارواکو سره د هغه د موندلو په اړه خبرې کړې دي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي دا چې په سیمه کې استخباراتي جګړه روانه ده، امکان لري آغا جان معتصم استخباراتي کړۍ او تښتولې وي. په دغه نور د رحمت افغان ریپورت کې ورو
بل اخر د افغانستان دولت تایید کړ چې د طالبانو د سیاسي کمیټې په خوانی رئیس مولا آغا جان معتصم له سمودي رئیس له درکه شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وین احمد شکیب مستغنی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د آغا جان معتصم د موندلو په اړه د متحد عربی اماراتو له جګپړي چارواکو سره خبرې روانې دي.
معتصم آغا جان په حق له باندې زباد وایم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت تاییدوي چې معتصم آغا جان په عربي متحده اماراتو کې لا درکه شوی. د افغانستان اسلامي جمهوریت د عربي متحده اماراتو د لورپو چارواکو سره په دې حق باندې تماسونه نیولی دي او هڅه کوي چې د هغه خوا څخه د دې برخلیک معلوم شي، خو تر اوسه پورې متاسفانه په دې حق باندې موږ ډېر جزئیات نه لرو.
ښاغلي مستغنی زیاته کړه چې تر اوسه د دوی خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه وکړه. ښاغلی معتصم په داسې حال کې له درکه شوی چې د افغانستان د سولې عالي شورا دې ته چمتووالی نیو تر څو د نوموړي په مشرۍ د طالبانو د پخوانیو چارواکو له یوې ډلې سره د سولې په اړه بله غونډه وکړي. د معتصم په مشرۍ د طالبانو شاوخوا شلو پخوانیو چارواکو په دې وروستیو دوو میاشتو کې په متحد عربي اماراتو کې له افغان دولت سره دوه ځلې خبرې هم کړې وې. معتصم ژمنه کړې وه چې د مذاکراتو دې لړۍ ته به دوام ورکوي. نوموړی د طالبانو د سیاسي کمیټې مشر و چې څو کاله مخکې په کراچۍ کې په یوې وسلوالې حملې کې ټپي او بیا ترکیې ته د درملنې لپاره انتقال شو. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي دا چې په سیمه کې استخباراتي جګړه روانه ده، امکان لري اغا جان معتصم هم د همدې پیښې ښکار شوی وي. احمد سعیدی ازادۍ راډیو ته وویل کېدای شي اغا جان معتصم د پاکستان استخباراتي ادارې ISI یا بلې کومې کړۍ تښتولی وي.
معتصم اغا جان، تاسو ته معلوم ده چې په افغانستان په منطقه کې استخباراتي جنګ حاکم دی. استخباراتي جنګونه کولی شي چې هر څه په تاش کې. زه باور لرم چې شاید معتصم اغا جان په ISI تښتولی په دوبۍ کې یا بل چا په تښتولی خو د استخباراتي کړۍ پرې کې شامل.
دا څو یم ځل دی چې د طالبانو د هغو مشرانو مخه نیول کېږي چې له افغان دولت سره په مذاکراتو کې ښکېل کېږي. پخوا تر دې افغان دولت ادا کړې وه چې پاکستان وروسته له هغې د طالبانو د مشر مرستیال ملا عبدالغني برادر نیولی و چې له افغان دولت سره یې مذاکراتو ته زړه ښه کړی و. که څه هم ملا برادر د پاکستان له زندانه خوشې شوی ده، خو د سولې له پروسې سره یې تر اوسه کومه مرسته نه ده کړې. ځینې کتونکي وایي چې د سیمې استخباراتي کړۍ د افغانستان د سولې په پروسه کې خنډونه رامنځته کوي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې د طالبانو یو پخوانی چارواکی ملا اغا جان معتصم په دوبۍ کې له درکه شوی دی. په عین حال کې یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې ښایي اغا جان معتصم د پاکستان د استخباراتو لخوا د دې لپاره تختول شوی یا وړل شوی وي چې هغه غوښتل له افغان حکومت سره د سولې خبرې پر مخ لاړ شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د یو شمیر صندوقونو د رایو له سره شمیرل پیل شوي تر څو تقلبي رایې ترې بیلې کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل وایي چې تر اوسه د رایو 1500 صندوقونه په نښه شوي چې باید رایې له سره وڅېرل شي. د دې کمیسیون تېره ورځ د جمهور ریاست د انتخاباتو د 100% رایو نتیجه اعلان کړه، خو ځینو کاندیدانو انتقاد کړی دی چې لومړی باید پاکې او ناپاکې رایې بیلې شي او بیا دا نتایج اعلان شي. وایي زموږ همکار احمد زبیر شمن له ښاغلي امرخیل سره په همدې مسایلو خبرې کړې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو د قسمی نتایج په یو ډول رد کړي او ویلي دي چې باید اول د انتخاباتو کمیسیون پاکي او ناپاکي رایې بیلې کړي او بیا دغه نتیجه یو برخه قسمی اعلان کړي وه. په دې اړه ستاسو دریځ څه دی؟
ډېره مننه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د همغه مهالویش پر اساس باندې راتلونکو تیرو ټاکنو ته د شپاړسم د حمل تدابیر نیولي وو او مخته تلل. د اصولو له لارې نه باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ظرف د یوې هفته کې 15% رایې اقلن د شل ولایتو نه باید افغانستان ولس سره شریک کړي وو چې عملا دغه کار تیره ورځ وسو. په حدود 10% رایې د شل ولایتو څخه، یعنی د شلو د شپږیسو ولایتو څخه 10% رایې د ټاکنو خپلواک کمیسیون قسمي نتایج اعلان کړ. فلسفه د قسمي نتایج دا ده چې ولس په جریان کې واوسي، هغه مراحل چې دی جمبندي د نتایجو په مرکز کې سرته رسوي او مرحلو نه تیریږي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه باید اعلان کړي. اما د یادونې وړ ده چې هغه شکایات او اعتراضات او همدارنګه کوم راپورونه چې مدني ټولنې او همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترلاسه کړی دي یا ترلاسه کیږي، هغه ته به رسیدګي کیږي، په هغه مواردو به تفتیش کیږي، بررسی به کیږي او دا مستقیما تاثیر گذار ده په ابتدایي نتایج کله اعلانېږي او همدارنګه په نهایي نتایجو، یعنی تر نهایي نتایجو پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټولو مواردو ته باید رسیدګي وکړي او 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 حق حقدار ته وسپاري، ناپاک رایه د پاکې څخه جدا کی.
او امرخیل صاحب دا کار به کله شروع کیږي چې تاسو هغه برای چې
شروع شوی د تیر ورځې نه عملاً دغه کار شروع شوی چې په کومو مناطقو کې ستونزې وي په هغه کې دوباره نن د رایشمیرنې ځینې محلونو کې ته ستونزې وي هغه دوباره رایشمیرنه پیل شوې ده. همدارنګه د تفتیش مورد پیل شوی ده په ځینو ولایتو کې او دغه موارد د ټاکنو خپلواک کمیسیون په یوازې توګه نه وړي تر څو شفافیت تامین سي، تر څو عدالت تامین سي.
تروسه پورې چې دا پروسه شروع شوی ده څومره صندوقونه قرنطین شوي دي یا دې ته راوړل شوي چې هغه باید له سره وکتل شي یا د سره سر شمیرنه وشي؟
تر اوسه پورې چې دا نن ورځې پورې چې زه معلومات لرم په حدود د 500 صندوقه یعنی دوباره شمیرنې ته اړتیا لري چې باید صندوق ته مراجعه وشي، هغه ولیدل شي. او همدارنګه ځینې نور کیسونه په داسې شکل دي چې اسناد تکمیل نه وو یا مثلا هلته په فورمه کې نیمګړتیاوې موجود وي یا علامات د تقلق ښکاره کیږي، هغه باید تفتیش شي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تخنیکي کارمندان عملاً په دې باندې کار کوي. نن په کابل کې پیل شوی ده او ډېر ژر به دغه لړۍ ولایاتو ته وغځېږي تر څو حق حقدار ته وسپارل شي. اما یو څه غواړم یادوري وکړم، ولس په دې مرحله کې باید حوصله ولري، کاندي صاحبان حوصله ولري. موږ هوډ دې لرو چې هغه ناپاکې رایې د پاکونه جدا کړو. تقلب په ځینې مناطقو کې سوی ده، راپورونه موجود دي، اسناد رسیدلي دي، هغې ته به رسیدګي کیږي. ولس په دې مورد مطمئن اوسېږي چې دغه نتیجه تغییر وړ ده، ځکه یوازې 10% د 26 ولایاتو څخه دي، یعنی 10% د ټولو آراو نه دي، د 26 ولایاتو څخه چې اته ولایت شامل نه دي. او دویم قسمي نتایج تیلنی کې هغه به د څلور دیس ولایت انوي.
یو بل خبره، یو بل اساسي پوښتنه چې مطرح شوې ده د ځینو کاندیدانو لخوا، دوی وایي چې اول کمیسیون ویلي چې شاوخوا 2 میلیون خلکو ګډون کړی ده، په داسې حال کې چې د 10% رایو نتیجه چې معلومه سواله د 10% 15 لکه رای دي، نو 15 لکه 10% دي، 0% یا مکمل رای په دې حساب 5 میلیونه کیږي.
دغه مورد دی غواړم بیا د وری وکم چې 10% د 26 ولایتو څخه دي، 4 ولایتو څخه نه. او کله چې د 26 ولایتو څخه دي د محلاتو په اساس باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون فیصدي په نظر کې نیولې، مثلا په کابل کې 2500 محل دي، په حدود 2500، یعنی 2500 محل دي 2500 څخه په نظر کې نیول شوی دي. اما دوهمه مرحله کې به بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون تخمین دا ده چې تاکونو کې په حدود 2 میلیون خلکو اشتراک کړی ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل چې وایي د انتخاباتو د یو شمېر صندوقونو د رایې له سره شمېرل پیل شوې تو تر څو تقلبي رایې ترې جدا کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کابل چاپ ورسپانو هم د انتخاباتو د 10% نتیجه او د غراس د انتخاباتو د رایو د شمیرلو د بهیر پړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. ورسپانو ته احمد زبیر شمن کتنه کړې ده.
د کابل چاپ ورسپانو خپل نننو غنو کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د قسمی نتایجو د اعلان پړه مقالې او تبصری خپرې کړې. ملي ارمان ورسپانې خپل سر مقالې کې لیکلي، معلومه نه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولې له انتخاباتو اته ورځې وروسته یوازې د 10% رایو نتایج اعلان کړ. ملي ارمان لیکلي، دا ښکاره ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تیز کار نه کوي. ورسپانې لیکلي، خلک منتظر دي چې یاد کمیسیونونه هر څومره ژر چې کېدای شي خپل کارونه بشپړ کړي. محور ورسپانې خپل سر مقالې کې د قسمی نتایجو د اعلان په اړه ځینې پوښتنې راولاړې کړې دي. د محور پر سر مقاله کې راغلي، ولې د ټولیتون رای په دې نتایجو کې شامل نه دي. ورسپانې همدارس انتقاد کړی چې ولې د دې نتایجو اعلان دوه ځلې وځندې ده. د لیکوال په باور د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له بهر تر فشار لاندې راغلی او د ځینو معاملو لمخې د یو ځانګړي کاندید په ګټه قسمی نتایج اعلان کړي دي. د هیواد دولتي ورسپانې سر مقاله هم د قسمی نتایجو د اعلان په اړه ده. په سر مخالې کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس یوسف نورستانی خبرې راخصت شوې چې ویلي دي دغه نتایج ورستینه دي او د نورو نتایجو له اعلان سره ښایي د ځینو کاندیدانو د رایو فیصدي لوړه او د ځینو نورو بیرته راشي. په سر مخالې کې همدار راغلي دي چې د انتخاباتو د کمیسیون یو شمېر چارواکي او د جمهور رئیس ځینې کاندیدان د وخت د بهرنوي سفارتونو لخوا ملمستیا او تابلل کیږي. هیواد لیکلی ځینې هیوادونه په دې توګه هڅه کوي چې ماتې خوړلي کاندیدان هم په راتلونکي حکومت کې برخه ولري. ورځپاڼې لیکلي دا هغه مغرضې لاسوهنې دي چې د افغانستان ملي حاکمیت ګواښوي. ویسا ورځپاڼې خپل سرمقاله په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه لیکلې. ویسا لیکلي په متحده عربي اماراتو کې د پخواني طالب چارواکي ملا آغا جان معتصم نظر بند کېدل د سولې د هڅو د مخنیوي بل ثبوت دی. په سرمقاله کې راغلي دی وی مودې راهیسې معتصم چې له افغان دولت سره د سولې مذاکرات پیل کړي وو نظر بند یا لادره کړی. ویسا لیکلي دا کار د هغو لورو پر فشار شوی چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې له قضایي او عدلي ارګانونو څخه په تنګ دي او ادعا کوي چې کارونه په ځنډ او د پیسو ورکولو په صورت کې ترسره کیږي. نور حاله سیمې د داود تپان پر رپورټ کې اورو.
دا پکتیا اوسیدونکي وایي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې پرته د پیسو له ورکړې دوسیې نه خلاصیږي او غوښتنه لري که چیرې نوی حکومت رامنځته کیږي په دواړو ارګانونو کې په پراخه کچه اصلاحات راولي. دا دې ولایت اوسیدونکي وایي چې دغه ارګانونه د دې ترڅنګ چې پریکړې په ځنډ کوي او چارې ځنډوي خنډونه هم ورته جوړوي.
په وخت کې تیریږي هغه کېږي خلک ځنډي ځي او راځي د لارې ځي نه راځي دلته ګردېش کې هوټل شپې هغه اوړي خلک وایي سر لیک ټاکي چې دلته زر هم پیسې
افغانستان په سطح یو مشکل ستونزه ده. هیله مې دا ده چې راتلونکی نوی حکومت رامنځته شي په افغانستان کې ترڅو چې په محاکمو کې سنوالي کې اصلاحات رانه شي زما په عقیده باندې دغه مشکل د خلکو نه حل کېږي ځکه د افغانستان په سطح مشکل ستونزه ده.
همدا خبره په پکتیا کې د مدني ټولنو فعالان او د ولایتي شورا وکیلان هم مني او وایي چې خلک رښتیا هم د عدلي او قضایي ارګانونو له چارو ناخوښ دي. د مدني ټولنې فعال ډاکټر عبدالهادي حماس:
عدلي ارګانونه په افغانستان کې له فساد نه ډک دي او داسې ارګانونه دي چې یوازې او یوازې په شخصي اړیکو او یا په مادي لحاظ باندې دوی خپلې چارې په مخ باندې بیایي. ولس له دې نه ډېر زیات ناراضه دی او په دې اړوند باندې جدي اقدامات ولس غواړي. ولس له عدلي ارګانونو نه هیله لري او هېڅکله د کومې تمې او د کوم پرمختګ او د کومې ښېګڼې امید له دوی نه لري.
خلک دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي وایي چې د ولایتي ادارې له بېکفایتۍ څخه ټول ولسونه ځورېږي. موږ پرله پسې هڅه وکړه چې د عدلي او قضایي ارګانونو د مسؤل چارواکي نظر ترلاسه کړو خو بیا هم د دوی په نظر اخیستلو بریالي نه شو.
په هلمند کې د یو ساختمانی شرکت د څلورو کارکونکو مړی وموندل شول. دغه کسان لس ورځې وړاندې تښتول شو. د هلمند امنیت قومندان د مطبوعاتو مسول ازادي راډیو ته ویل چې د دې شرکت کارکونکو تر تښتول کېدو وروسته د کندهار په خاک چوپان ولسوالۍ کې وشل شوی. تفصیل لیلی استایارو.
د وای سی سی په نوم د یو ساختمانی شرکت څلور تنه کارکونکي ورسره لغ چې ګرش کول سوالي ته پلار کې وتښتول سو. د یک شنبه په ورځ یې مړی ورسره لاله سورزو د کندهار د میوند ولسوالي د بن تیمور په سیمه کې ومندل سول چې د سیمه د مشرانو او سپین ژورو په مرسته لشکره تر وړل سول. د هلمند امنیه کمانډانی د مطبوعاتو امیر سمنوال عبدالحق چوپان وای د اتسیوي شرکت کارکونکي په داسې حال کې چې خوراکي توکي د لشکره څخه لښدول د وسلوال لخوا تښتول سی او چې تر تښتول کېدو یو ورځ ورسره په ډزو وجل سوی دی. چوپان ویل د وای سی سی په نوم د شرکت دغه کارکونکي د وری عمل د میاشتې په 15 نیټه تښتول سوی ول. په بنتیمر سیمه کې اوس مهال وسلوال طالبان حاکم دی او د یت څو کسانو له مړو سره یو لیک هم غورځولی و چې پکې وژل سوي کسان د دولت په پلوي یت سی و. چوپن وای د وای سی سی شرکت د کارکون کې د کندهار لشکره ترمنز د دورای پسیم کې د ملی اردو د سرتیرو اړوند دی وی کارګل پر ودانی جوړول خو د دولت سره د تړاو پړه څونه ول د غسمی جوړ څخه چې د وجلسو کسانو جسدونه راغوړي و یو رسنوی ته وویل چې وجلسو کارکون کې پیژندل او یوازې د مزدوري په نیت لکور راوتل و
هو کاریګرو په دا شرکت کې کار کاوه خپل نفقه او عاجزي کې چارګي هغه یو دلته یو د کور د نفقه د بار مشکلات د فار ازال د غشي تقریبا څو کال کې دغه کاریګرو چې تصمیم نیولې چې مونږ لا شو دي یا چای او غره یا سبزي او شیراو دي شرکت کاریګرو ته کار بیا د شرکت د فایا بیرون راپور ورکول شو مقصد یې وای چې کوارته وای چې کور درته جوړوم هم دی ولي کوارته سړک درته جوړوم هم دی ولي کوای کوای درته کلینیک جوړوم هم دی ولي
که څه هم د دې پیښې پړه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې خو تر دې وړاندې دې ته د ورته پیښو پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستل کوشش مو کړ چې د وای سي سي په نوم د شرکت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړ خو بریالي نه سو ویل کېږي وژل شوي کسانو کې درې تنه د بلخ ولایت او یو تن د کاپیسا اوسېدونکي دي
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین موقت ولسمشر الکساندر تورچینوف په ختیځ کې د روسي پلو بلتون غوښتونکو ته تر نن سهاره سیمه ییز وخت پورې وخت ورکړو چې وسلې واچوي او له دولتي ودانۍ ووزي. تورچینوف خبرداری ورکړو چې بغیر صورت کې به په سیمه کې د تروریزم پر ضد پراخ عملیات پیل شي چې د اوکراین پوځ به هم پکې برخه واخلي. د اوکراین په ختیځو ولایتونو سلویانسک او دونیتسک خبریالان وایي هغه وسلوال بلتون غوښتونکي چې یو شمېر دولتي ودانۍ نیولې دي د حکومت د خبرې منلو ته تیار نه برېښي. پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په ختیځ اوکراین کې د زیاتېدونکي سیاسي بحران په اړه د خبرو لپاره بیرنۍ غونډه وکړه چې د روسیې لخوا رابلل شوې وه. په امنیت شورا کې د روسیې استازي ویتالي چورکین وویل چې د اوکراین د ولسمشر د روسي خبرداري ته اندېښنه لري او پر کیف یې غږ وکړ چې په ختیځ کې د هغو خلکو پر ضد له زوره کار اخیستل بند کړي چې له روسیې سره یو ځای کېدل غواړي او صادقانه خبرې ورسره وکړي. دی وایي د دې وخت را رسېدلی چې دا باید درک کړو چې د اوکراین په جنوب ختیځو سیمو کې خلک د خپلې راتلونکې په اړه شدیده اندېښنه لري او نه غواړي چې هیڅوک په ځانګړي ډول ملي رادیکالې ډلې خپلې غوښتنې پر هغوی تحمیل کړي. خو په امنیت شورا کې د امریکا استازي سمنتا پاور ویل چې په اوکراین کې بې ثباتي په بشپړ ډول د روسیې لخوا لیکل شوې او تنظیم شوې ډرامه ده. سمنتا پاور یو وار بیا ټینګار وکړ چې امریکا د اوکراین ترڅنګ درېدو او د اصل ته بشپړ تعهد لري چې د اوکراین د راتلونکي پریکړه باید د دې هیواد خلک وکړي.
But the fact is that this is the saddest kind of instability. It is completely
دا وی حقیقت دا چې دا د بے ثباتی تر ټولو خواشینون کې بڼه ده چې په بشپړ ډول د یو شمیر خلکو لخوا جوړه شوې ده. دا بے ثباتی پروسه کې پلان شوی او د روسیې لخوا تحمیل شوې ده. په ملګر ملتونو کې د اوکراین استازي یوری سرګیف هم ویل چې په اوکراین کې روان بحران د روسیې لخوا تنظیم شوی او په مسکو غږ وکړ چې هغه کارونه د اوکراین چې د اوکراین د خاورې بشپړتیا ته زیان رسوي بند کړي. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازي د خپل هیواد د استخباراتو د ادارې په حواله ویل چې په تیره یو نیمه میاشت کې د روسیې د ځانګړو ځواکونو د اوکراین په ختیځو سیمو کې پراخ عملیات کړي دي. دا وایي د اوکراین استخباراتي معلومات وایي چې په تیره یو نیمه میاشت کې په ختیځو سیمو کې د روسیې د ځانګړو جاسوسي ډلو د قدرت ترلاسه کولو بې ثباتۍ او زموږ له هیواد د هغو سیمو د جلا کولو لپاره پراخ عملیات وکړه چې د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د اوکراین موقت ولسمشر الکساندر تورچینوف پرون د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې چې له تلویزیون خبره شوه پر روسیې تور ولګو چې په ختیځ اوکراین کې د مداخلې له لارې جګړه تحریکوي. تورچینوف ټینګار وکړ چې کیف به اجازه ورنه کړي چې د کریمیا سناریو د دې هیواد په ختیځ کې هم تکرار شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com باندې په مستقیم ډول ووري. د غراس په منځنۍ صفه 1200 شپږ نیوي بیا په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه نما خام ترو بچو پوری اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې اونیس پروگرام ځوان فکر اوریدل شي. خو اوس دونی می بجې کیدون کدي لفری با ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې د طالبانو یو پخوانی چارواکی اغا جان معتصم په متحده عربی اماراتو کې لا درکه سوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا له ائتلافي ځواکونو غواړي چې د خپلو اډو شاوخوا د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي. د کندهار ولایت مسولین وایي وسلوالو د ملي پیوستون د پروګرام له هغو 50 تنو کارکوونکو څخه چې تښتولي وو 2 تنه یې وژلي او 3 یې بیرته خوشي کړي. د اوکراین د حکومت لخوا غنیټه چې روسي پلوه یغیانو ته د وسلو د سپارلو لپاره ورکړې و د یغیانو لخوا د تسلیمېدو د کومې نشې پرته پوره سوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روسیې په غوښتنه د اوکراین په ختیځ کې د راپورته سوې شخړو په تړاو یو بیړنۍ غونډه جوړه کړه. د نایجیریا په پلازمېنه ابوجا کې د بس موټرو په یو تمځای کې 14 سوې چې د لومړنیو راپورونو له مخې مرګ ژوبل هم لري. او د مقدونیه د ولسمشری پرونی انتخابات په پراخه سطح د البانی نژاد وګړو لخوا بایکاټ شول.
آزادی رادیو د ځوان فکر درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپان يم د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه موضوع مده ځوانان او ټاکنیز اختلافات او پرسیمه یاغیزه. د عباس ګډونوال مدی په پکتیا کې د ډاکټر اشرف غنی د کمپاین ولایتي دفتر یو تنفال نور احمد رښتیاوال په پکتیا کې د ډاکټر زلمی رسول د کمپاین ولایتي دفتر د درلنشا مسول سید جمال اسبخیل او یو تن فرهنګي فعال امان الله امانی ټولو ته خرغلاست. مننه په سر کې بم رښتیاوال صاحب لتاو پو کمپاینونه په پکتیا کې څنګه تیر سوال؟
په مجموع کې د خلکو ونډه چې په انتخابات کې د خپل ونډه ونیولان و د سې و خودل چې پکتیا ولسونه ژوندې سوي او ویښ سوي دي او بل اخره د یو ښه ډاټمن فضا کې دوی د خپل انتخابات سرته ورسول. او موږ په زمن د دې کې چې د دې ولسنه مننه کوو، د امنیتي مسولینو امنیتي ارګانونو هم مننه کوو چې د انتخاباتو په ډاټمنتیا کې ډېر لوی رول ولوباو. او په څنګ کې خیر ځینې مشکل تون استا دا درغلی نه خو یت جای خالی نه ده. نو په فکر کوم چې په دنیا په ډیرو پرمختللي هیوادونو کې هم په انتخاباتو کې درغلی استا، خو پکتیا کې لږ درغلی استا چې هغه د مونږ د ټیم د خوانه نه دي. هغه بیا به کېدلی شي وروسته په هغې په شکل د هغې په باب وضاحت ورکړم.
مننه اسف خیل صاحب، ته هم راته ووایه تاسې ټاکنې څنګه ارزوئ او کمپاینونه څنګه وو په تېره کمپاینی دوره کې؟
زه په ټولیز ډول سره سږنۍ ټاکنې چې وي 1993 ټاکنې دا ډېرې مثبتې ارزوو. تاسو په جریان کې وایي چې په پکتیا کې به کله چې د ولایتي دفترونو کمپاینونو غونډې جوړولې په لویه پیمانه به خلکو پکې ګډون کولو. یو دغه خواله و او دوهم خواله د انتخاباتو په دې ځل کې دغه و چې مونږ د تیرو انتخاباتو په نسبت دغه انتخابات شفاف و او ډیره برخه د ځوانانو او خلکو په دې انتخاباتو کې ګډون وکړو. اوس موږ پوهیږو چې د افغانستان خلک بالخصوص د پکتیا خلک په دې پوهېدلی دي چې انتخابات د مملکت د خپلې سیمې په سرنوشت ټاکلو کې خورا مهم رول لري. نو په همدې دلیل دا ځل د پکتیا ولسونو په پراخ اندازې سره په هغه نارینه و ښځینه و په انتخاباتو کې ګډون وکړو، د کمپاین په غونډو کې ګډون وکړلو. زه دا ځل انتخابات مثبت ارزوم.
مننه امانی صاحب، تاسو د سیمې حالات وینئ له نږدې نه، دغه حالات چې دواړو فعالانو یاد کړ په کومه سترګه ورته ګوري؟
په پکتیا کې فرهنګي ټولنو او شوراګانو ځوانانو عملاً وښودله چې په انتخاباتو کې ګډون وکړ، دوی خلکو ته عامه پوهاوی ورکړ. هغه که هر یو ټیم و د خپل ټاکنیزې مبارزې په سالم رقابت سره مخته ویوړې او خلکو نړیوالو ته دا وغوښتل چې افغانان واقعا د ټاکنو سره لیوالتیا لري او دوی غواړي چې خپل راتلونکی ولسمشر په رایې په واسطه باندې وټاکي.
مننه رښتیاوال صاحب، تاسو یو خبر وکړه چې ټاکنې په ښه ډول تر سره سولې. په اطراب کې ټاکنې څنګه وې؟ خلکو لیوالتیا څومره و؟ د خلکو لیوالتیا وجه څه وه؟
لکه څنګه چې مخکې مې وویلې، خلکو ونډه په دې کې ډېر زیات موثره وه. دا وارې نسبت په تیرو انتخاباتو خلک د خپل په د زړه په مینه راوتلي وو او انتخابات راغلی و د کې د خلکو ګرما هیڅ نشته، خلک رښتیا ټول وتلی و، مګر مونږ چې د زین درغلو ته مې اشاره وکړه هغه فقط د دولتي چارواکو په اکلو
درغلو ته ورسته راګرځي د خلکو د لیوالتیا په اړه ته لیوال خلک ملونه ایسو
ګوري ما مخکې لغت استعمال کړي چې خلک ژوند دي سوي دي، دا په دې معنا نه چې غلط تعبیر سي، مخکې افکار مړو خلکو ته څه فکر کاوه چې لکه څنګه چې په عام شکل ویل کېدل چې وروره څوک چې د غرب د خوا نه انتخاب شي نو هغه د مونږ زعیم به وي، مګر دا وارې خلک په دې پوه شوي وو چې نه، د ما ووټ کولی شي خلک چې یو ولسمشر او یو زعیم د مملکت دپاره وټاکي.
اسف خیل صاحب، همدې پوښتنې تاسو هم ځواب ورکړئ، د خلکو د لیوالتیا لامل څه؟
زه فکر کوم په اوسنی حکومت کې ناخوالې او همدارنګ هغه په 12 کلونو کې چې کومې ستونزې دي په امنیتي برخه کې په افغانستان کې موجودې وي، مثلا نور د فساد ستونزې و نورې ستونزې وي، دا د دې لامل شول چې خلک ډېر وځورېدل، ستړي شول، دوی بل اخره دغه تصمیم ونیولو چې موږ باید په انتخاباتو کې ګډون وکړو، یو خمش روټه کو ترتوله د غستون ځخلاص شو.
امانی صاحب، دې خبر سره تاسو موافق کیږئ چې خلکو لیوالتیا لامل هم دا او کنه سیمایز کمپاینی دفترونه هم وو؟
بلې، زه تر ډیره حد د خلکو ګډون په انتخاباتو کې یوازینی لاملونه چې واغه په تیر دولت کې لسکلن تیر دوره کې فساد او یو مصلحت مصلحتی اداره و دلته سهامی شرکت ونته جوړ شوی او د خلکو غږ تر ځای نه رسید، خلکو ته زیاتره خپل حقوق نه ورکول کېدل، بل اخره خلک دې ته مجبور شول چې روزي پټاکانو کې ګډون وکړي او د خپل خوخي ولسمشر وټه کې ترسو د راتلونکي د فار افغانانو ور ونه زروي و نه زوريږي، او دغه فساد او مصلحت او دغه لاملونه چې خلک مجبور شول چې پټاکانو کې پراخ اندازه ګډون وکړي او نړۍ ته وخی چې افغانان چې دی هغه د خپل خوخي رهبر ته لورتیا لري.
مننه اسف خیل صاحب، د مدني ټولنو ډیر فعالان سره وشل سول په دې انتخاباتو کې، دا ولې؟
تاسو پوهیږئ چې فکرونه مختلف دي، که مدني ټولنو فعالان سره وشل شوي دي هغوی د فکر په اساس سره وشل شوي دي. مثلا یو د مدني ټولنو یو فعال لپاره بو ډاکټر صاحب اشرف غنی یو مهم کس و، د بل لپاره به ډاکټر صاحب زلمی رسول و، یا د دینو لپاره به استاد سیاب و. دغه هغه اختلافات البته فکري او نو فکر کوم دا په خپل هم یو مثبت کار ده چې دغه خلک اوس په دې پوه شوي دي چې دوی مثلا په کوم ټیم کې او د چا په وجود کې دوی کولی شي چې ملک ته ډېر خدمت وکړي.
مننه. رښتیاوال صاحب، تاسو هم وایي چې د ویش لامل څه و د مدني ټولنو د فعالانو د فرهنګي فعالانو ترمنځ؟
د اسف خیل صاحب د خبرې په تایید باندې نظم غواړم یو نقطه اضافه کړم چې فکرونه مختلف دي، زه خیر د اختلاف فکري اختلاف ورته نه وایم، صرف فکري برداشت خایم. د دوی فرض مثال مونږ هم زم د یو مدني ټولنې پورې تړلی سړی ما واسف خیل صاحب هم دا و، د بل ورور هم دا، دوی د خپل برداشت د ډاکټر صاحب زلمی رسول په د ټیم په مطابق کوم برنامه چې درلودله د دوی برداشت هغه ورته ښه ښکاره شو، د ما برداشت د ډاکټر صاحب اشرف غنی و. زه فکر کوم دا فکری برداشت ده، خو دا د اختلاف لامل نه ده. انشاءالله مونږ ټول کارونه چې کړي دي بالاخره ګټه بیا په پکتیا کې مشترک دي، کار څوک پاک ټیم کې کار کوي خو بالاخره ګټه د پکتیا دي.
مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر درنو اوریدونکو، زه داود تپان یم او د نن ورځې د ځوان فکر خبرونې موضوع مو د ځوانانو او ټاکنیز اختلافات او پر سیمه یې اغیزې د باس ګډونوال مو دی په پکتیا کې د ډاکټر اشرف غنی د کمپاین ولایتي دفتر یو تنفال نور احمد رښتیاوال، په پکتیا کې د ډاکټر زلمی رسول د کمپاین ولایتي دفتر د درنشا مسول سید جمال اسبخیل او یو تن فرهنګي فعال امان الله امانی. نو دوی ته بیا هم په باس کې ښه راغلاست وایم. د باس دویمه برخه ده، په دې برخه کې مونږ له دوی سره په دې خبره مکس کوو چې دوی وایي دا اختلاف نه و، فکری برداشت و، څوک چا سره لاړل او څوک چا سره لاړل. مونږ به اسف خیل صاحب نه وپوښتو. اسف خیل صاحب، د ټاکنو د کمپاین پر مهال ځینې ځوانانو یو بل ته ډېرې سپکې سپورې وویلې، هم په فیسبوکونو کې، هم د نورو ټولنیزو رسنیو له لارې، هم مخامخ. دا څومره په وروستني ژوند، یعنی په اوسني ژوند چې ټاکنې تېره سوي دي، څومره اغېز کولی شي؟
دا طبعا بد اغېز لري. مونږ په نورې نړۍ کې وینو هلته ټولنیز اخلاق موجود دي، که څوک د چا لپاره کمپاین کوي یا د چا ملاتړی وي، خو د چوکاټ په چوکاټ کې دغه کار تر سره کوي. خو له بده مرغه باید ووایم چې په افغانستان کې دیموکراسي او ټاکنې وو، دا هر څه نوي دي. نو مونږ ډیری ځوانان په دې نه پوهېدل چې مونږ په کوم ترتیب سره او په کوم ډول سره د خپل ټیم لپاره کار وکړو. ډېر ډیرای دغه ځوانان ولیدل شول چې هغوی په هغه ټولنیز اخلاق په پام کې ونهنیوله، یو بل توهینې حتی په فیسبوک په نورو مجالسو کې کولو، چې دغه په ټولنه باندې بد اغیزه کوي، د راتلونکي لپاره اختلافات جوړوي. زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې ورځ تر بلې زموږ هیواد د پرمختګ په لور ولاړ شي، او موږ له دې وروسته 15 کاله وروسته له دې ښې ټاکنې ولرو. او له ځوانانو مو هیله دا ده چې د کم وخت لپاره یوازې د یو ټیم لپاره په ټولنیزو رسنیو کې ټولنیز اخلاق په پام کې ونیسي. دغه د کمپاین ورځې تیریږي او په ټولې نړۍ کې د همدغسې کمپاینونه دي، یو مختلف ټیمونه دي، یو څوک د یو چا لپاره کار کوي، یو څوک د چا لپاره کار کوي. خو کله چې انتخابات پای ته ورسیږي، سر ته ورسیږي، بیا ټول سره یو ځای کیږي، د خپل ملک لپاره کار کوي. ټولنیز اخلاقو ته که هغه مشران دي او که ځوانان دي زیاته پاملرنه وکړي.
رښتیا صاحب، تاسې ووایئ چې په دې کمپاینونو کې تاسې له کومو ستونزو سره مخ شوئ، څه مو واورېدل؟ تاسې د یو مدني ټولنې د یو فعال پایس
دغه خبرې ته تاسو اشاره وکړه. رښتیا موږ هم دې سره مواجه شوي یو، خو موږ خپله دا کار نه ده کړی. دا سیاسي اخلاق دا ایجاب نه کوي چې په دغه سیاسي ډګر کې څوک چاته د توهین سبب وګرځي. مونږ د دې په څنګ کې چې دا عمل نه ده کړی، خو هر چا چې دی هر چا په مقابل کې کړی دا عمل غندوم، او دا فکر کوم چې د سیاسي اخلاقو ایجاب به دا نه وي چې څوک یو بل څوک تخریب کړي. وو راځو یو خبرې ته، ځینې شیان چې د واقعیتونو په یعنی مبنای واقعیتونه یي، هغه شیان امکانات لري. ولې کمپاین په ټول دنیا کې دغسې اصول دي، په کمپاین کې څوک غواړي چې د خپل حریف یو خالیګا یا یو منفی نقطه را پیدا کی او د هغه نه استفاده وکړي د خپل په ګټه، خو د اخلاقو په چوکاټ کې. متاسفانه چې په ځینو حالاتو کې موږ ولیدل د موږ په حق او د نورو په حق خلک د دغه اخلاقو د چوکاټ نه ووتل، او منفی نقطې خو څه کوي چې اته منفی نور شرایط منفی یعنی شرایط منفی بافي ته ایجاب کړله. نو موږ بیا هم دا عمل په کلکه غندو او وایو چې دا باید تکرار نه شي.
مننه. تاسو د سیاسي اخلاقو خبره وکړه اماني صاحب. په دا رقم کمپاینونو او ټاکنیزو منډو ترډو کې سیاسي اخلاق وده کوي، که څه هم افغانستان کې ډیموکراسي نه وي. دا ستاسو په فکر دا ډول خبرې تاسو ولیدلې او عوام اورېدلې څومره اغېز کولای شي د پکتیا په وضعیت باندې، هغه د ملګرو په انډیوالۍ او د مسلو باندې؟
که څه هم دا د هر چا حق ده چې کوم ټیم سره د ذهنیت برابر راځي او کوم ټیم سره دی درېږي، ولې کله چې ټاکنې ترسره شي د وروسته د ټاکنو نه دوی باید دغه سیالي چې د ټاکنو په دوران کې طواله یو بل په ضد یا د یو بل سره په سیالۍ کې وو منډې ترړې کولې، دې ته باید دوی دوام ورنه کړي. ځکه چې که د ډاکټر صاحب اشرف غنی ټیم او یا د ډاکټر صاحب زلمی رسول ټیم دوی د دې ټیم سره یو ځای شوي وو، دوی د پکتیا د فارا د پکتیا د ګټو په خاطر باندې د ټیم سره یو ځای شوي وو، ولی اوس دغه موضوع باید پرېږدو د ټاکنو کمیسیون ته چې څوک برنده ده او څوک برنده اعلانیږي. په پکتیا کې دغه ځوانان فرهنګیان ټول باید سره یو شي او د پکتیا د ګټو په خاطر باندې کار وکړي. دغه اختلاف دغه سیالي ته باید نور دوام ورنه کړي.
رښتیال صاحب، د اماني صاحب خبرې تاسې واورېدې. دی وایي چې د دغو کسانو ترمنځ چې ټاکنیزو منډو ترډو کې د یولس کاندیدانو لپاره برخه لرله په پکتیا کې، د دوی یوازینی هدف دا و چې دوی به پکتیا ته خپلې ګټې راوړي، د پکتیا د ګټو لپاره یې منډې ترډې کولې. د امانی صاحب له خبرو دا معلومېده. او اوس هم باید په ګډه یو همغږۍ سره په راتلونکي نظام کې د پکتیا د حقونو د دفاع لپاره کار وکړي. تاسې څه وایي؟ ستاسې وړاندیز شی
ده؟ ګوره، یو مسله ملي ده چې د افغانستان په سطحه ده، یو ملي یو مسله منطقوي ده چې د پکتیا په سطحه ده. لکه څنګه ما مخکې وویلې، د مونږ ګټې بالاخره په پکتیا کې دغه د مدني حرکتونو او د ځوانانو او د پکتیا د ولس بالاخره ګټې په پکتیا کې مشترکې دي. که مونږ هر ټیم کې وو، خو که داسې فعال او رغند رول لوبولی، بالاخره ګټې هم دغه پکتیا ته راځي. که څوک د زلمی رسول په ټیم کې ده، که څوک د ډاکټر عبدالله په ټیم کې ده، که څوک د استاد سیاف په ټیم کې ده، او که څوک د اشرف غنی په ټیم کې دي، بالاخره ګټې دغه پکتیا ته راځي. او مونږ د دغه پکتیا د خلکو ونډه، هغه حقوق چې په دغه 12 کالو کې ضایع شوي دي، مونږ هر ټیم فکر کوم چې ټولو به دغه وعده کړي د خپل ولس سره چې مونږ بالاخره چې هر ټیم بریالی کېږي، مونږ به د تاسو حقوق اعاده کوو او تاسو ته به د تاسو حقوق راوړو. نو دا مونږ یو وجه مشترک ده چې بالاخره ګټې مو پکتیا ته برازیر کار چې بریالی شي.
اسب خیل صاحب تاسو وایي دغه اختلافات د ګټو په سر وو، معامله هم د ګټو په سر وه، دا به په سیمه اغېز کوي؟
اختلافات خو فکر کوم د کله چې موږ نوی ولسمشر تعین شي دا اختلافات به خپله کم شي، او دغه اختلافات د موقت وخت لپاره په ټولې نړۍ کې او د خپل د انتخاباتو یو اصل ده چې باید مختلف ټیمونه یو بل سره سیالي وکړي. زه فکر کوم دغه اختلافات چې اوس لیدل کېږي په راتلونکي کې به دومره زیات نه وي، او دغه خلک لکه مونږ اوس د پکتیا له خلکو سره ژمنه کړې وه چې دوی مونږ به د ډاکټر صاحب زلمی رسول په وجود کې د پکتیا لپاره ډیره ګټه راوړو. یا مثلا ځینو دوستانو چې له اشرف غنی سره، ډاکټر صاحب اشرف غنی سره کار کول، هغوی د خپل ولا سره ژمنه کړې وه. اوس هر څوک چې په انتخاباتو کې بریالی شو، مونږ به په ټولیز ډول سره د ټولې پکتیا ولسونه د هغه څخه د خپلې سیمې لپاره ګټه راوړو، او فکر کوم دغه سره جمهور بنوي چې ووایي چې ما ته په دې سیمه کې دومره رایه نه وه راکړل شوې، زه دې سیمې ته یا دې ولایت ته کار نه کوم. دغه ستونزه به نه وي، او مونږ به په ګډه سره په پکتیا کې د پکتیا د حقونو د لاسته راوړلو لپاره چې په تیرو کلونو کې هیره پاتې شوې وه په ګډه کار کوو، په ګډه به مبارزه کوو، خپل سیمه به آبادو.
د ازادي راډیو د ځوان فکر درنو اوریدونکو بیا هم یو سلام. داود تپان یم، او نن ورځ د ځوان فکر خبرونې موضوع مو د ځوانانو او ټاکنیز اختلافات او پر سیمو یا غیزې د باس ګډونوال مو دي په پکتیا کې د ډاکټر اشرف غنی د کمپاین ولایتي دفتر منشي نور احمد رښتیاوال، په پکتیا کې د ډاکټر زلمی رسول د کمپاین ولایتي دفتر د درالانشا مسؤل سید جمال اسب خیل، او یو تن فرهنګي فعال امان الله امانی. ټولو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. له دوی سره به موضوعاتو خبر رښتیاوال صاحب، انتخابات په پکتیا کې څه ډول ترسره سول؟ اوس ټاکنیز کمپاینونه هم خلاص وو، اختلافونه هم رامنځته سو، ستونزې هم جوړې سوې، ځوانان هم سره په خپلو کې سره په ځینو مسلو مخالف سول، لکه څنګه ستاسو په مخکېنیو خبرو کې ویلې ټاکنې څنګه ترسره سوې؟
لکه څنګه چې مخکې مو ویلې ټاکنې خو ډېر ښې وې، د عام ولس ونډه خپله د دغه خبرې ځواب ده. خو یو پاتې کېږي مسله د اختلافاتو. زه بیا هم دا خبره تکرار کوم چې دا مسله د اختلافاتو نه، صرف د ذهني برداشتونو وه یا فکري برداشتونه وو چې هر چا ځان ته یو ټیم غوره کړ، د هغې برنامې ورته خوند ورکړ. خو هغه څنګه چې مونږ د قانون او د مقرراتو په حساب، لکه څنګه چې تمه کېدله چې دولتي چارواکي او نور داسې څوک چې په اصلاح زورواکي دي، هغوی به په دې شي کې په دې انتخابات کې دوی مداخله نه کوي، مطابق د قانون، مطابق د اصولو او مطابق د دوه فرمانه چې کرزي صاحب ورکړل، هغه شینه مونږ لږ ناهیلي یو چې رښتیا هغه خلکو بیا هم د خپل د زور او د خپل د چوکیو نه او د خپل د قدرت نه دولتي امکاناتو نه استفاده وکړله. نور باقي مانده د خلکو په حساب، خلکو نه مونږ کاملا خوشحاله یو، خلکو د خپل په ونډ سره یا په دغه راوتو سره چې په باوجود د ټولو مشکلاتو چې خلک راووتل او انتخابات صندوقونو ته ورغلل او رایې وکارولې، زیاتي د خلکو پاک لزه څه نه وایم، خو فقط د ما خبره دغه چوشی ته زورواکی دی، چارواکی دی او دولتی امکانات دی، د پاک لده ما لگ یعنی مایوسه سوی پا داره خبر بانده.
تاسی هم اصب خیل سوی مایوسه سوی؟
زباید او ایم چه پا مجموع که پا پکتیا که انتخابات دیر بد نو ایموک مایوسی خو یو لکمیسون چه خدا چه کمیسون آغا سی چه نومی ده چه خپلواک کمیسون ده خپلواک نده. په پکتیا کې ډیرای دي کمیسون کارکونکو چې په ولسوالو یا ولرو پرتو سیمو کې کار کول د انتخاباتو په ورځو کې دوی به طرف نه و، ډیرای کارکونکو د کمیسون خرچ شوی وو. مونږ وینو چې د مختلفو کاندیدانو پر ګټه دوی صندوقونه ډک کړي دي، اته مونږ خلک پیژنو هغوی نیول شوي دي د امنیت کمانډانۍ لخوا. دغه ستونزو مونږ یې ځورولې یو، خو زه هیله مند یم چې په راتلونکي کې به دغه ستونزې کمې شي، او نو دغه ستونزې ډیره برخه د کمیسون لخوا جوړې شوې که دوی بې طرفه او خپلواک کسان په ولسوالیو کې ګمارلي وای په دندو. فکر کوم نه د هیڅ ټیم کسانو ته به دغه زمینه نه وای برابره شوې چې درغلي کړې وي.
مننه اماني صاحب، د دوی خبرو سره ته څومره موافق یې؟
په ټاکنو کې د مدني ټولنو څارونکو چې هغه دوی ته اجازه ورکړل شوې وه چې د ټاکنو نه څارنه وکړي، دوی د دې د راپورونو د څومره موږ را جمع کړي دي، موږ ته معلومات شته او موږ ته را رسېدلي دي. بعضې درغلۍ دی ځان سره د ثبوت په ډول ثبت کړي دي په ټاکنو کې د خپل د کمیسیون د کارمندانو لخوا څه درغلی شوې ده چې د خپل د یو مشخص کاندید په ګټه به دوی سندکان ډکړي دي چې هغه ثبوتونه خپله د فرهنګي ټولنو مسؤلینو سره شته. زموږ غوښتنه خپله د کمیسیون د شکایتو کمیسیون څخه دا ده چې دغه ثبوتونه دوی ته رسېدلي دي، په دې باندې باید غور وکړي، او هغه کسان چې د یو مشخص کاندید په ګټه کار کړی ده دا باید عملا څارنوالي ته وړاندې کړي، تر څو د هغه یو کس چې هغه رایه کارولې ده د یو چا په ګټه په پراخه کچه ګډون په انتخاباتو کې کړی ده یا د یو نوماند ته رایه ورکړې دي، تر څو د هغو خلکو دغه رایه دغه حقوق ورک نشي، عملا دوی ته په ثبوت ورسیږي چې دغه کس چې په ولس کې زیات محبوبیت لري دغه د کوم رایه ورکړم دغه بې جایزه لاړه نه ده، هغه د نن د افغانستان ولسمشر ده. که چیرته دغو شیانو مخه ونه نیول شي، خدای مکړه داسې یو کس به د نظام ته راشي چې هغه به په ټول نظام کې شل فیصد محبوبیت هم ونه لري.
مننه امانی صاحب ستاسو خبرو داسې معلومیږي چې یعنی د ټاکنو کمیسیون او د شکایتونو خپلواک کمیسیونونه دواړه باید د خلکو رایه ته په ارزښت قائل شي او د راتلونکي نظام د خلکو پر رایه وټاکي. داسې نه سي دوی د چا لپاره صندوقونه ډکي. بیا هم رښتیاوال صاحب ته نوبت ورکو. رښتیاوال صاحب تاسو راتوي د همدې خبرو په تړاو کې څه لري اضافه کوي؟
زه د دواړو ورونو په د خبر په تایید باندې زه یو غواړم یو مثال تاسو وخایم. په رسنیو کې داسې اعلان شو چې په پکتیا کې 3 لک رایې استعمال شوي دي چې په هغه کې 2 لک رایې د ډاکټر صاحب اشرف غنی دي، 1 لک رایې د نورو کاندیدانو دي. زه خپل منحیث د مسؤول د یا نماینده د خپل د کمپاین زه ورغلم کمیسیون د انتخاباتو ته. ما د رئیس سره د یو بل دوه کسه مسؤولینو نورو سره ما خپله ولیدل، ورته مې وویل چې واوروره تاسو په د رسنۍ کې چې کوم رایې ښایي دغه شی د مونږ د کوم براور چې لرو یا مونږ چې کوم احسایه لرو د ده خلاف یو شی ده، او بیا هم خیر مونږ به غلط شوي او تاسو مونږ ته ووایئ چې دغه د تاسو رایه چې تاسو ته معلومه ده څومره رایه استعمال شوې ده. دوی مونږ ته رئیس د کمیسیون د انتخاباتو د خپل په خولې ماته وویل چې وروره تر اوسه لا ماته رقم دقیق نه ده، مګر دومره درته اټکل کولی شم چې 3 لک 500 زره نه نیولې تر 3 لک 5 زره پورې. هغه دوه مسؤولین نور نه مې چې پوښتنه وکړه دوی دواړه خبره ټینګار په دې وه چې 3 لک 500 زره. خو لکه څنګه چې تاسو په جریان کې مونږ بیا کانفرنس مطبوعاتي جوړ کړی چې دغه شی چې مونږ یې سایه لرو نو د مونږ د سایه خلاف مونږ هم یو نهاد یو بالاخره یو کمپاین یو مونږ هم سایه لرو. دغه د مونږ د سایه چې 2 لک 10 زره مونږ شاوخوا کې نیولې او د دوی په منځ کې ډیر لوی توپیر ده چې دا خپل مونږ ته یو رقم ویره پیدا کړل. نو مونږ به هغه اساس باندې یو مطبوعاتي کانفرنس جوړ کړ، خو کله چې مطبوعاتي کانفرنس جوړ شو چې زه دویم وار کمیسیون د انتخاباتو ورغلم چې ما معلومات وکړل نو دوی وویل چې 2 لک 500 زره او 403 رایې په پکتیا کې کارول شوي دي. نو تاسو خپله فکر وکړئ څوک چې د یو دفتر مسؤول کیږي او نو د خبرې ټول مسؤلانه دي، نو چې رئیس د کمیسیون د انتخابات دومره نامسؤوله سړی چې دی دومره معلومات نه لري، دا خپله دوه برداشت مونږ کولی شو. یو دا ده چې دوی په ډیرو یعنی رقم چې جک ښیي معنا یې دا ده چې دوی درغلیو دپاره یو څه امادګي لري. دویم که دا نه ده نو بیا د کې بې کفایتي ښکارندوی ده چې دې سړي کې دومره کفایت نشته چې دی د خپل د رایو خبر نه ده. دنه خو مونږ د امنیتي اوضاعو پوښتنه نه وکړي، دنه خو مونږ د سیاسي حالاتو پوښتنه نه وکړي، دنه صرف د رایو په هکله چې دی رئیس د کمیسیون ده دوی باید مطلق مونږ ته حداقل هغه رقم ته خو باید نږدې یو څه ویلي وای.
مننه. مونږ ځوانان او ټکنیز اختلافات او پر سیمه اغیز موضوع باندې خبرې کوو. اسب خیل صاحب، ټاکنې هم تیر سوې، کمپاین هم تیر سو، د پکتیا لپاره څه پکار دي؟ دیوالو ځوانانو لپاره
اوس خور څه سرته ورسېدل. موږ هم دې ته انتظار چې د افغانستان لپاره به څوک ولسمشر ټاکل کیږي. اوس د پکتیا د ځوانانو لپاره، د پکتیا د مشرانو لپاره، علماو لپاره، په مجموع کې د ټولو پکتیاوالو لپاره پکار ده چې د خپلې سیمې او ولایت د پرمختګ لپاره کار وکړي. موږ بدبختانه په تیرو 12 کلونو کې لکه څرنګه چې لازمه و د پکتیا ولایت ته د پکتیا خلکو ته هغسې پاملرنه ونه شوله په مختلفو نومونو په مختلفو تعصباتو. او اوس موږ غوښتنه دا ده که هر څوک ولسمشر شي د پکتیا د دغه تیرو 12 کلونو کې چې کومې منفي کړنې وي دغه باید جبران شي او د موږ لپاره کار وشي. او موږ انشاءالله باور لرو چې د پکتیا ولسونه به سره یو ځای کیږي، یو کیږي به د خپلې ولایت او سیم لپاره به کار کوي.
امانی صاحب، ستا پیغام به څه چې څه باید وسي؟
زما پیغام مخکې هم اشاره وکړه چې ټاکنې تیرې شوې، هر د لسو نمایندانو نه هر یو کس دی او بریالی شي د پکتیا ځوانانو فرهنګیانو لپاره دغه پکار ده تر څو دغه اختلافات نور اوږده نه کی او د دې وروري په چوکاټ کې لکه څنګه چې مخکې دی د پکتیا د ګډو د ګټو په خاطر باندې مشترکې هلې ځلې کولې. د دې نه وروسته هم باید که هر یو کس دلته لاره پیدا کړه د افغانستان ولسمشر سه دې پسې ونه ګرځي چې احمد د پلاني ټیم کې و محمود پلاني ټیم کې و. دې سره باید زه په دې لار یا په دې موضوع کې دخیل نه شم یا باید زه اختلاف وکړم. نه، دوی ټول باید د پکتیا ګټې په نظر کې ونیسي او د پکتیا د ګټو په خاطر باندې کار وکړي. دغه اختلافات دغه یوه سیالي وه د ټیمونو ترمنځ باندې دغه د کرکې او د نفرت وسیله ونه ګرځوي. دوی باید ټول خپل منځ کې د وروري ګډ ژوند وکړي.
مننه رښتیاوال صاحب تاسو.
زه فکر کوم چې مونږ دغه سوال ته دوه جوزه ورکو. انتخابات یو ورځ ده خو زمیمي ډېرې زیاتې لري. یو سیاسي جوړښتونه دي چې مخکې د کمپاین نه وو سیاسی جوړښتونه وسول. یو انتخابات دغه د کمپاینونه اوس دوه میاشتې دربر ونیولې. انتخابات یو ورځ سوه خو دا خو تیر شول. راتلونکي وخت چې ګورو نو پنځه کاله نور زمیمه لري. موږ دا منبه د دې نه ګرځو چې موږ د پکتیا ټولنې که د ځوان ده او که د عام ولس ده. نو زه وایم چې دا منبه د دې نه ګرځو چې دا به اختلاف جوړیږي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب شعار وایي کوي موږ هم دا شعار د خپل ورونو ته ورکوو که د دې په صورت کې چې موږ کامیابیږو موږ ورونه ټول د خپل په غېږ کې نیسو. د غم ولس ته د غم ځوانان دي فکر بدلو برداشت بدلو. خو کله چې موږ دا حکومت که د موږ لاسته راځي نو بیا خو مروره فکر د دوی فکر او د موږ فکر بیا ټول بالاخره د پکتیا او د ملت جوړونه یا د افغانستان جوړونه ده. په دې کې وروره ټول موږ د خپل په غېږ کې نیسو. دا په هېڅ صورت کې منبه د اختلاف نه ګرځي.
یعنی تاسو وایي ډیموکراسي باید په افغانستان کې وده وکړي او هر ټیم چې بریالی کیږي هغه ته باید مبارکي وویلی سي. تاسو له راتګ نه مننه کورم او باد خوشحاله اوسئ چې موږ سره بحث کې برخه واخله.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
رتیم راغلے چې د غم په لوی زړه وژا
گئیم پلپ کے ابرا کا گئے